مې ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث مه هیروي. د هرات زلزلې ته ځانګړې شوی خو له دې بحث مخکې د خبرونو لنډیز. د طالبانو له طبي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي په هرات او ګاونډیو ولایتونو کې د زلزلې له امله شاوخوا 4500 کسانو ته مرګ ژوبلا وښتي. د دې ادارې ویاند په مشخص ډول ونه ویل چې څومره کسان د وروستۍ زلزلې له امله مړه شوي او څومره نور ټپیان دي. تر ټولو ډیر اغیزمن شوي سیمه د هرات د زندهجان ولسوالۍ ده. دغه راز د ژغورنې مرستندوی موسسو ویلي چې سیمه که دیر مرگ جوب لخزو او ماشومانو تا اوخته ده. ده ایران ده بحرنوی چارو وزیر امیر عبداللهیان ده طالبانو ده بحرنوی چارو لسر پرست وزیر امیر خان متقی سرپ خبرو که ده هرات لزلزل زپل و سرخ پل خواخوگی ترگنده کرده و ده بشری مرستو جمنه کرده ده. ده طالبانو ده بحرنوی چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد نن په دې اړه رسنیو ته وویل چې په دې تلفونی مکالمه کې خاغلی عبداللهیان د هرات د زلزلې له قربانیانو سره غم شریکي وخدا او د بشری مرستو ژمنه وکړه. خو د طالبان حکومت په دې اړه چې ایران په مشخص ډول له زلزلې ځپلو سره د څه ډول مرستو ژمنه کړې نور جزئیات نه دي ورکړي. اسرائیل نن دوشنبه هم د حماس وسلوالو د پوځي او حکومتي وړتیاو د له منځه وړلو لپاره پر غزې خپلې بمباري شدیدې کړې دي. اسرائیلي چارواکو ویلي په غزه کې د حماس پر سخت دریځو شاوخوا زر بریدونه کړي. بل لور ته د اسرائیل په جنوب کې د دې هیواد پوځ له خپلې خاورې د حماس وسلوالو د ایستلو لپاره په جګړه بوخت دي. د راپورونو له مخې په اسرائیل د حماس د بریدونو په پایله کې لږ تر لږه 200 اسرائیلیان وژل شوي دي. وژل شوو دا شمېره په تیرو څو لسیزو کې ساری نه لري. په عین حال کې د اسرائیل په غچ اخیستونکو بمباریو کې شاوخوا 400 فلسطینیان وژل شوي دي. حماس ډلې ادا کړې چې شاوخوا 130 اسرائیلي اسیران هم ورسره دي. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت نن وویل له اسرائیل څخه په 4 الوتکو کې د زیارت کوونکو د 2 ډلو په ګډون 200 پندڅلويخت رومانیایي ادبا استلیدي. دوالوتکه د رومانیا په تارو ملي شرکت پورې تړلې او دوی په خصوصي توګه فعالیت مخته وړي. نن ورځ په پایل کې د غراز هنګری هم اعلان وکړ چې تیر شپه خپل 215 ادبا د حواله لري په دوالوتکه کې له اسرائیل څخه استلیدي. ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن ماښام د انډونیزیا له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. دغه سیالۍ چې د 2023 کال د آسیا فوټسال جام ته د لارموندنې په لړ کې ترسره کیږي د کابل په وخت ماښام 8:30 بجې پیلیږي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډله افغان ابدالیان د عمان ملي لوبډلې په وړاندې د 2 لوبلړیو د لوبولو په مخه په هدف نن سهار د عمان د پلازمینې مسقط په لور وخوځېده. د کرکټ بورډ په خبرپاڼه کې ویل شوی چې د دې سفر په مهال به افغان ابدالیان د عمان ملي لوبډلې په وړاندې د 2 ورځنیو او 15 شلوریزو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه. د نن په 25 دقیقې بحث کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د افغانستان په لویدیځ کې د شنبه ورځ په زلزله کې د سلګونه کسانو مړینې د زرګونه نورو ټپي کېدو او درنو زیانونو ټول هیواد د غم پر ټغر کې نولای دی. د اوس لپاره د دې تراژیدي د مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده معلومه او د تلفاتو شمېرې هر شېبه د بدلېدو په حال کې دي. خو د هرات سیمه ییز چارواکي اټکل کوي چې دا شمېرې وروسته ښایي تر اوسني حالت څخه ډېرې لوړې شي. د هرات د روغتیا د ریاست د سرویلانس یا څار د څانګې مشر ډاکټر احمد امیر نژاد ازادي راډیو ته وویل د دوی د معلوماتو له مخې زندهجان ولسوالۍ کې 15 کلی په بشپړ ډول هور شوی دی. ښاغلی امیر نژاد وایي چې که هر کلی د 0.5 کسانو په شاوخوا کې اوسیدونکي ولري نو دا امکان شته چې د مړو او ټپیانو شمیر د یوې لویې انساني فاجعې تر کچې لوړ شي. د ښاغلي امیر نژاد په وینا ځینې خلک د زلزلې قربانیان د کنډوالو له لاندې چې راباسي نو مستقیمې هدیرو ته وړي او ښخوي. افغانستان بې وزله هیواد دی او دروازې هم د نړۍ پر مخ بندې دي. په داسې یو حالت کې په کور دننه د دولت او مرستندوی ټولنو امکانات هم رخنه دي چې خلکو تمرستي ورسوي، خو حتی په هغه هیوادونو کې چې ښه امکانات لري هم دولتونه د داسې طبيعي آفاتو پر مهال د نړیوالو مرستو ته اړوي. د افغانستان له زلزله ځپلو سره تر دې دمه د ملګرو ملتونو ادارو او یو شمیر هیوادونو د مرستو ژمنې کړې، خو د دې تراژیدۍ کچې ته په پام سره د مرستې ښایي د زیانمنو خلکو د ټپونو علاج ونه کړي. په دې خبرونه کې له کارپوهانو سره د مرستو د روان بهیر د اغیز او څرنګوالي او د ژمي په درشل کې د خلکو د احتمالي ستونزو د حل پر تیاریو او ډېرو نورو مسایلو خبرې کوو. د ازادي رادیو د دې بحث میلمانه دي د جیولوژي متخصص خلیل احمد نادم او د جیولوژیکي خطرونو څیړونکی نجیب کاکړ. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه د تخنیکی چارو لارښوونه هم طاهر روحان کوي. دواړه میلمنه د شپې په مستقیمه اړیکه را سره دي. ښاغلی نادم را سره وصل دی او خبرې ورسره کوو. نادم صاحب، د هرات د شاوخوا سیمو کې زلزلې ډېره پخوانۍ سابقه نه لري، په کوم دلیل دا ځل د هرات په شاوخوا کې زلزله وشوه، هغه هم په دومره لوړ ریختر مقیاس؟
سلامونه تاسو، ستاسو همکارانو ته او درون میلمه ته او د ازادي رادیو درونو لیدونکو ته اوریدونکو ته گوره رشته هم چی پیرات که بسار زلزله ده اتاز ما نه پیادی که چی دست زلزله ترسوی شویدی. منتظر گوارم چی در مختصر یو معلومات در غمزی که پاکله او در زلزله پاکله در آوریدون که تا او هم پدی چی دوی پوشی چی چی ده. اول دا چی در غمزه که در دری قشرون جور سویده، اول اتموسفیر ده تر بیوزنی اغه سطح پوری مثلا دا اتموسفیر، بیا دا مزکی قشر ورتوی یا لیتوسفیر ورتوی، دا دی بیا ستینوسفیر ورتوی، چاغه یو مذاب شکل مایه دی تر مزکی لاندې، یعنی دغه قشر یعنی پر مایه باندې ترخی. اما جیولوژیکی درزونه یا فالت یا گوسیل چې ورتوی دا د ځان سره ډیر غرونه ډیر تیږي ډیر شان سره عملی چې دغه درزونه موجود دي. گای دا درزونه صفحات تشکیلی چې دا صفحات افقی حرکت کوي موازی چې یو بل سره نه دقیق یا عمودی حرکت کوي، یعنی لکه کشتی چې پر اوبو حرکت کوي دا رقم دی. نو گای بیا دغه صفی یو بل سره تصادم کوي، دغه د صادوم لا وجره انرژي تولیدیږي چې په صد دمزه کې د زلزلې باعث کیږي، یعنی هغه ځای چې انرژي تولیدیږي یا تصادم کې هغه ته قانون وای او عمودی تر صد دمزه کې پوری بیا مرکز زلزله وای.
چې دغه معلومات نادم صاحب، دغه معلومات چې تاسو دا اوس تخنیکی معلومات مو چې ورکړل د هرات د زلزلې په برخه کې څنګه د تطبیق وړ دي؟
متاسفانه چې ګوري افغانستان د جنگولو لامل تایقاتی مرکز نه درلوده. ما تاسو ته ویل چې نه دی ویل خو تاسو ته وایم او درنو اوریدم ته چې پروژې دی په نوم د جیو دینامیک او تکنوګن. جیو دینامیک یعنی مطالعه حرکات قشر زمین ورته وایي، د ذکر د قشر حرکات تر مطالعه لاندې نیول کیږي. دا هغه ساته کیږي چې موږ امکانات د ساتلایت ولرو او د ساتلایت په وسیله ټول افغانستان باید عکس برداری شي او د عکس پاکستاني کې د جیولوژي له لحاظ دغه فالتونه یا درزونه خلی دل کیږي چې دلته متاسفانه چې دغه معلومات موږ نه لرو. صرف زه په افغانستان کې وم په هغه وخت چې ماموریت دولت هلته د پسله عبدالاحد مومند چې پرواز وکړي، البته مونږ یو برخه د جیولوژي په حساب باندې تجربه اکسپریمنت په حساب باندې مونږ د افغانستان هغه ځینې برخې عکس برداری شوې چې یو دوه بلاک د درزونه چې یو دی پغمان شروعیږي تر کندهار تر چمن پورې ځي، بل مثلا د بل فالت یا درز دی چې ځي تر پکتیا او تر بدخشان پورې. دا درزونه تثبیت شو چې مونږ ما خپل جیودینامیک پروژه جوړ کړ چې آرامی وای مون کول سج د اندازګيري په اساس باندې د تعین کو. اما متاسفانه
په دغه تعین شویو درزونو کې چې تاسو ول د عبد الله احمد مومند د فضا ته د سفر پر مهال ځکه تر واستول شو لی افغانستان ته ورکړل شو، په دې کې هرات نه دی شامل په دغه
متاسفانه نه چې ما مخکې مول چې دواره کوم دوی پروژې باید همیشه تایقاتی ولویو. تاسو پوهیږئ چې دا بلند منزل تاسیسات چې په خارونو کې جوړیږي او د مځکې لان اوبه چې استخراجیږي د دغه لواجه د مځکې پر قشر باندې تاثیرات لازم دا همیشه تایقاتی مرکزونو ته ضرورت دی چې مونږ مطالعه وکړو. مثلا په کابل کې تخنیوګین پروژه مونږ دولت هر شپږ میاشتې د جودوزی او کارتوګرافي لوی ادارې انجینران اندازګیری کوله او دولت اطمینان ورکوله چې کوم خبر نشته یا کوای و دوی به اطمان مونږ اطمینان ورکول راپور ورکوله. بل دا چې مثلا د جیودینامیک په ساته مونږ د پنور ولایت کې دا تخنیکین هم لرو، اما دا ضرورت د اوس مثلا په زندګان کې دا واقع شوی دی کومګه ارتباطات د دنیا سره د لود
اندامه پښتنه کوله نادم صاحب چې د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره تقریبا ټول نړۍ ته د دغه اړوندو مسایلو په اړه معلومات ورکوي، د تسونامیګانو اټکلونه کوي، په دې برخه کې د افغانستان د یو هیواد په توګه نه د مهمه نه چې دلته څوک یا کوم گروپ یا ډله یا ګوند حاکم دی، مګر د یو هیواد په توګه امریکانه د معلومات نه ترلاسه کوي، نشي ترلاسه کولای یا هغه د معلومات نه ورکوي.
متاسفانه چې اړیکې نه چې په رسمیت ونه پیژندل شي څنګه د کمیلار دوی کولای شي چې دا معلومات ترلاسه کړي. دا
خو ورکول کله چې دلته جمهوریت نظام و د معلومات افغانستان ترلاسه کول.
متاسفانه چې البته بل خبره و، البته متاسفانه چې داس یو هو هر څوک د چور په قصه کې و، داس نه و چې تایقاتی مراکز وای او البته رښتیام د افغانستان په ساته دغه مطالعات کړي وای. خو افغانستان یو غرنی وادي او اکثرا زلزلې کې د دې لپاره ضرورت چې دغه مراکز موجود وای او دغه معلومات مو تر سره کړي وای، دغه پروژې مو جوړ کړي وای د هر ولایت لپاره. متاسفانه چې دا نه دی شوی، اوس ډیر مشکل دی چې دا کار وشي. اوس هم ضرورت دی چې مثلا تایقاتی مراکز دی د علما او د دانشمندانو چې جوړ وای جوړ شي چې دوی وکولای شي دغه پروژې جوړې کی او معلومات وخې او اکسونه ترلاسه کی د جولوجستانو په وسیله دغه فالتونه تثبیت کړي، بعد خپل پروژې وباندې جوړ کی او مطالعه وباندې شروع.
ډیر زیات مننه نادم صاحب، له تاسو نه د جیولوژیکی خطرونو څېړونکو نجیب کاکر هم له خبرونه سره وصل دی. کاکر صاحب، موږ مخکې له خغلی نادم نه پوښتنه وکړه، خغلی نادم دغه د افغانستان د جیولوژیکی موقعیتونو هغه خطونه چې زلزلې پکې کیږي او افغانستان د معلومات د خوانی شوروي اتحاد پر مهال چې کله د افغانستان ستورمزلای فضا تلار عبدالحد مومن نو هغله ځان سره افغانستان ته راوړل او په غو کې د خغلی نادم په وینا ځینې سیمې تثبیت شولې. په دې مسایلو موږ خبرې وکړې. خغلی نادم د هم وایي چې افغانستان باید جیولوژیکی تحقیقاتو مرکزونه جوړ کړي. د جیولوژیکی تحقیقاتو مرکزونه د طالبانو حکومت څنګه جوړولای شي او دغه تحقیقاتي مرکزونه څه شی باید ولري؟
السلام علیکم تاسو ته او ورډونکو ته او خادم صاحب ته، او ډیر خوشاله شوم چې تاسو مونږه درته دعوت کړی یاستو. د افغانستان او څنګه چې خادم صاحب فرمایل، بعضی مناطق د افغانستان د جیولوژیکی د ماتې یا تکتونیکی خطونه د ټول مشخص شوی دي. خو هغه خطونه مشخص شوی دي کوم یو کې چې لوی زلزلې کې هغه وړه فرعي خطونه چې دي هغه اوس هم نامکمل دي په افغانستان کې، او تقریبا په دې باندې ډیر زیات کار نه ده شوی. اخر ځل چې د نقشې نوښوي او تقریبا په 1980 او 1980 کلونو کې د روسانو په کومک سره د افغانستان کې او د امریکانو په کومک سره د نقشې جوړ شوی ول، او بعضی هم موجود دی اوس هم هغه نک تریکار غسل کیږي. او په زمن کې ځکه چې منګه دا سلیخ 500 کلونه په افغانستان کې جنگ کې مصروفه سو، او د دې لپاره د علمي سیرنیز مرکزونه ډیر لیک دی په افغانستان کې، ابيخي تنه شمیر واسه چې وو هغه هم ضعیف شول، کدرونه چې وو هغه د افغانستان نه وتل د څلوېښت کلونو په جنګونو کې. نو متاسفانه چې دا مرکزونه بیرته فعال یا فعال نه شو یا نوي مرکزونه جوړ نه شو. موږ هم کوشش وکړو چې په افغانستان کې د زلزلې د مرکزونه جوړ کړو. مخکې د طالبانو نه مخکې دوره چې وه خبر روانو، بعضې څېړونکي د مختلف ملکونه راغلي وو بیرته افغانستان کې. نو موږ په دې کار کوو چې یو پلان جوړ کړو او یو مرکز دلته افغانستان کې د زلزلې په اړه جوړ شي. خو اوس سقوط نه پس اوس قصه بل یو دی. اوس طالبان کنټرول کې لري او دغه چارې باید د دولت مسؤلیت وي چې دولت دا کار مخکې ویسي او څنګه د نړیوالو کومک ځان سره راجذب کړي، څنګه د افغانستان جیولوژي پوهان او استادان سره راټول کړي او دا مرکزونه فعال کړي تر څو موږ وکوشو کولای دا زلزلې په کره وخت کې یا ښه وخت کې مخکې نه مخکې داسې لویې زلزلې وشي یا ردونه مشخص کړو او هغې لپاره پلانونه هم جوړ کړو او بلډنګ کوډونه هم ورته برابر کړو چې بیا په آینده کې داسې مشکلات یا داسې تلفات رامنځته نه شي.
بله کاکړ صاحب، د طالبانو حکومت په دغو امکاناتو او ظرفیتونو چې لري او ډېر ابتدایي دي، کولای شي چې دغه مرکزونه چې تاسو وایئ دا جوړ کړي؟
په افغانستان کې اوس شکر الحمدلله مونږ هم په افغانستان کې او هم د افغانستان بیرون مونږ ډیر پوهان درو او دی کولای شي چې دا منسجم کې دا اوس د دولت وظیفه ده او دی باندې هم دومره مصارف نه راځي څنګه چې دی مثلا د مصارف نه ډاریږي. مهم دا ده چې یو قوي فوټ ولرو او سیستمونه فعال کو او دا مسولیت نو د خپل طالبان دي چې څنګه دي د خارج نه بیرته راځي، کوم پوهان چې په افغانستان کې دي څنګه راټولې دي د بار څنګه د زمينه برابرې چې دي حالت کارو کې، ځکه چې د ساينس پوهانو او د پوهانو کارکونکو صحیح تتل او د هغه ته ارقام ټولول، حالت د استیشنونو نصبول، د استیشنونو د ساتنې مسولیت، دا ټول مسولیت کې بیرته ځي دولت لپاره. کچیره طالبان فعلاً دا کارونه منظم کی او دی کې ډیر اړین دی چې نړیوال کومکونه هم ځان سره جذب کړي، ځکه چې هغې هم داسې نه کیږي چې موږ اسټیشنونه یا مرکزونه جوړ کړو یوازې زلزلې په افغانستان کې وي. نو موږ باید د نورو همسایګانو سره هم باید تړونونه لاسلیک کړو چې هغې په اساس باندې موږ د خپل ډیټا یا کوم ارقام موږ هغې سره شریک کړو، هغې خپل اسټیشنونه ارقام موږ سره شریک کړي چې موږ وشو کولای چې ډېر دقیق معلومات راټول کړي یا ډیټاګان د افغانستان. نو دا اوس د طالبانو خپل مسؤلیت دی، دا به یو د کولای شي او په افغانستان کې هم ظرفیتونه شته او خارج کې هم شته، دي افغانان دي کولای شي دینه کومک وغواړي.
دا تاسو چې یادونه کوي کاکر صاحب، دا خو به زلزلہ وسنجوي، یعنی یو زلزلہ چې وشول بیا به دوی اټکل کی چې د دې د ریختر درجه څومره وو، هغه شدت څومره وو، څومره کمزور وو، مګر د دې ته خو د زلزلې مخه نشنی ولې د زلزلې د مخنیوي یا د مخنیوي خو امکان نشته، مګر د زلزلې د اټکل یا د زلزلې د اټکل یا پیشبیني امکانات شته په دغه تخنیکی وسایلو چې تاسو یادونه کوي؟
د سې دقیق موږ نه شو ویل چې فلانی ورځ یا فلان ورځ یا د ساعت کې به زلزلہ کیږي، لیکن کله چې هر یو لوی زلزلہ کیږي کچې رمنګه د ویب سایټونو کوم زلزلې چې اوس نشر کیږي هغه ته وګورئ، د ټولو د سلور درجه نه اوچت زلزلې دي. هغه کوم زلزلہ چې مثلا یو میگنیټیوټي، دوه میگنیټیوټي، درې میگنیټیوټي، چې هغه ډیر مهم دي د لپاره کچې یو ساحه کې په لاس یا پنځه کالو کې زلزلہ شوی نه وي، اول ته یو دوه میگنیټیوټ یا یو میگنیټیوټ زلزلہ وشي، نو د دې معنا دا ده چې هلته د فلټونه بیا په حرکت کې
کاکر صاحب کولای شي دا لږ داسې عام فهمه د خلکو لپاره ووایاست چې غوپی پوشي.
ها یعنی امکانات شته دی چې کله یو زلزلہ کیږي د هغه مخ کې وړې زلزلې کیږي، دا وړې زلزلې موږ ته تاخی چې تلوي زلزلہ راتلون کینې، نو دې لپاره کولای شو د هغه په اساس باندې ورته تیاری ونیسو او خلکو ته پوهاوی ورکړو چې دلته د امکان د لوی زلزلې راتلون کې شته، که چیرې موږ تاریخي زلزلې وګورو هلته شوي وي، مثلا شپږ یا اووه مګنیټیوډ زلزلې شوي وي، نو دا امکانات شته چې اوس بیا هغه زلزلہ تکرار شي په دې منطقه کې.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې د یوی لوی زلزلی لراتک نمخ کی وړی وړی زلزلی کیږي چې هغه پیلمه ده دی لوی زلزلی وی او د دې وړو زلزلو ل سب نورسته مونږ ته دا معلومیدای شي چې لوی زلزله هم را روانه ده. هم دسې
وو دا هغه وخت امکان لري چې هغه ځکه ډیر وخت زلزله شوی نه وي او دا او چکل وړکه زلزله وشي نو امکان دا ده چې دا د پلیټ بیا امکانات یې شته. سنر سل بوسلو کې امکانات شته چې دلته لوی زلزله راتلونکي ده.
تیر زیاته مننه. بیا هم خغلی نادم صاحب نه پوښتنه کوو. نادم صاحب کاکر صاحب د ځینو وړاندیزونو ځینې وړاندیزونه وکړل او په غو کې یو د هم دی چې د طالبانو حکومت ولاو ک په امکانات نه لري یا له نړیوالې ټولنې سره نړیوالې ټولنې د افغانستان دولت اوسنۍ دولت د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. دوی په خپل هم له خپل اړخه کولای شي چې د زلزلې تحقیقاتي مرکزونه یا لک تر لګه زلزلہ سنجونه فعال کی یا جوړ کی. د زلزلې د زلزلہ سنجونو د ټکنالوژي یا د وسایلو اخیستل څومره بیا لري؟ ارزانه دی، ګران دی؟ د طالبانو د حکومت په واسه پوره دی او کدي میلیونونو ډالرو خبره ده او هغه بیا د طالبانو حکومت د هغو د پیرلو توان نه لري؟
مخته دې چې دا سوال ته ځواب درک زه غواړم چې یو توضیح ورکم و دې ته چې زلزلہ څوک نشي کولای چې پیشبینی وکړي ولندیز وکړي ولندیونه وکړي، اما علائم د زلزلہ دا مونږ کولای شي چې ولندیونه وکړو چې علائم د زلزلہ هغه وخت کې راځي چې مونږ جیوډینامیک پروژې فعال کړو، یعنی د درزونه چې په دننه په افغانستان کې دي دا تثبیت چې د اروپا غو درزونه باندې مونږ د اندازګيري د جودوزیکی په اصطلاح پروژې فعال کوو او مونږ وکولای شو چې اندازګيري وکړو همیشه تر تحقیق لاندې ونیسو. دا ډېر مهم ده. اما زلزلہ سنج هغه د چی مقصد هغه اندازه د زلزلہ دوی تثبیتوي او بل دا چې هر اندازه چې د خپل قانون دی په تصادم دی دغه په اصطلاح درزونه دنن په عمق د مزکی چې لیری د سطح د مزکی هغه مرته زلزلہ لګي هر څه چې نږدې بیا تاثیرات ډیر دی او رښتری ډیر دی خطرات دی. بل دا چې خو دوی کولای شي چې د مرکزونه دغه خو آسان د جوړوي سي د هغه مرکزونه زلزلہ سنج دا دومره په فکر نه کوم چې دومره قیمت بي او جوړیدا سي. بل دا چې د کاکر سره په خبره دا دوامدار سیډینی په کار دی په دې حساب باندې ام ټکنوګین پروژې فعال سي د نن په خارونه کې چې د مزکی د قشر مطالعه وکي ام په اصطلاح جیوډینامیک پروژې دی باید فعال سي چې حرکت قشر زمين په سطح دی د هوا د تر مطالعه لاندې ونیسي. نو دا ضرورت دی چې باید دا نه حاکمیت په دې باندې توجه وکړي.
ډیر زیاته مننه. د خبرونه تر پایه پورې ډیر کم وخت پاتې دی، په ځینو نورو مسایلو ته هم ورزو چې د خبرونه تر پایه هغه هم راون غاړو. یو بل پوښتنه دا ده چې د زلزلې پر مهال څنګه خلک کولای شي چې په خوندې ډول ځان وباسي او خپل ماشومان او د کورنۍ غړي خوندې کړي. نادم صاحب تاسو لاندې جواب راکې بیا غواړم چې اینه پوښتنه له کاکر صاحب نه هم وکم.
هغه به جواب درکم. بل دا چې ما یو چیز ماهر نشي، اول باید چې ستاندرد او معیاري تاسیسات باید جوړ شي چې دا باید د دولت نظارت ته ضرورت دی. په دې چې ستاندرد نه یو معیاري نه به هر زلزلہ چې کولای شي چې فاجعه رامنځته کی. او بل دا چې دغه تاسیسات دي د درزونو پر مسیر باندې باید جوړ شي. په دې چې مسیر د درزونو د جیولوژیکی درزونو دا باعث د زلزله کې یو دا خطرناک دی چې کولای شي چې ټول تمځک لاندې وي سي هغه تاسیسات. خبردار چې د زلزله په وخت خو کچيري اولس یا خلک پوښي چې اسه تکان شروع شو خو ځان باید لیري کې او کچيري یو داسې بلند منزل او څو طبقې باید اول کوشش وکړي چې تر نجات درمځي تر میزو لاندې ولاړ شي پر څلور پښې ولاسي او خپل د سر او دغه باندې دغه کې توجه کې سر او سترګي او دا چې که خاوري باندې کیږي چې دغه ته پزې ته ولاړ نشي چې پیسې خفه نشي. دې شان باندې خو دا یو علمی دغه دی چې اعلانونه شوې دي چې دا باید خلک باید متوجه وسی. نو اوس هم دا پرونم بیا پس لرزو په ایراد کې ویل بیا دغه شوې دي، خو دا معلوم نه دی چې آیا بیا هم د تکانون دوام کیدای شي کنه، په دې چې دا په ایراد کې اول ځل دی او خلک تجربه نه لري چې دا تویس بیختی نسته په تاریخ دی ایراد کې چې زما په یاد خو ما دا کم زلزلہ نه لیدل. نو وینئ چې څنګه
مننه کاکر صاحب، په د دې زلزلہ کې د شنبه ورځې په زلزلہ کې ویل کېږي چې تر ټولو زیات مرګ ژوبله خځو او ماشومانو ته وخت دی، یو علت هم ښایي دا وي چې دا داسې وخت د ورځې و، یعنی 11 بجې د ورځې وي چې اکثرا نارینه د کارونو لپاره د باندې وځي او خځې په کورونو کې دننه له ماشومانو سره پاتې کیږي. کله چې بیا خدای مکړه داسې زلزلہ بیا پیخیږي، خځې د خپل ماشومانو د خوندې کولو لپاره د ځان د خوندې کولو لپاره څه کولای شي او باید تر ټولو اسانه لارې څه ده؟
اوس خو زلزلہ شوې ده او د زلزلې نه پس ټکانونه هم راځي. نن هم دوه ټکانونه چې یو نه وسلوره شهر نه هو او بل وسلوره شهر وو شوې دي تقریبا 100 ساعت مخکې، ته د زلزلې نورم شوې دي. زه خلکو ته او خپل میندو خوندو دیتا وړاندوینه دا کوم، ماشومان ته کوم کورونه چې په اول زلزلې کې درزونه پیدا کړي دي، د خادم صاحب د خبرو په تایید سره هغه درځو کورونه باید لري وسیږي چې کچیره بیا امکانات شته زلزله وشي او کچیره زلزله کیږي نو کوشش وکړي چې هغه ساعت کچیره په کورونه دننه وي ځان نه وباسي بیرون، ځکه چې اوس د کوم ساختمانونو چې دي هغه چې څومره زلزله کیږي د قوت او کمیدل وزي، نو هغه لپاره امکانات دا ده چې نور تخریبات هم وشي او د نوې زلزلې چې کیږي دا اوس نوې ساحو ته تقریبا پراخیږي، کنه لکه سره د هغه مرکزی هغه کې نوې، ځکه په دې منطقه کې تقریبا کم ځکه چې زلزلہ شفیل شوې ده د دې مخکې بل زلزلہ په 1978 کې شوې او 3.5 ماګنیټیوډ اندې ځکه مستقیم هم دا ځای و، یعنی د دې معنی دا تقریبا 40 یا 50 کال بعد د زلزلہ تکرار شوې ده. نو خلکو ته وړاندوینه دا ده خپل خویندې او میندو ته چې او ماشومانو ته چې احتیاط وکړي او دا یو هفته یا دو هفته یا درې هفته د زلزلې په ټکانونو به راځي او که چېرې داسې راځي نو احتیاط نه کار وخت یا کوم ځایونو کې چې درزونه دي هغې نه ځان لږ لرې وساتي چې ونه غورځي.
ډېره زیاته مننه. یوازې 2 دقیقې د خبرونې تر پایه لرو، که دواړه تاسو ښاغلی میلمانه لطفاً لنډ لنډ دې سوال ته ځواب وایاست چې خلک چې کورونه جوړوي او ودانۍ جوړیږي کوم معیارونه باید په پام کې ونیول شي؟ زه پوهیږم چې دا ډېر اوږد بحث دی، مګر که په لنډو 1 دقیقه کې تاسو اول نادم صاحب ځواب راکړئ او بیا کاکر صاحب تاسو.
اول خو کاکر صاحب ته وایم زه نادم یم، ډېره مننه چې تاسو ښه تخلص خادم راکړئ، دام ډېر ښه دی. بل دا دی چې ګوره ستاندرد او معیاري ګوره، مثلا یو انجینر چې ساختمان په نظر کې نیسي، مثلا سیخی ګول ګوري چې کم ستاندرد دی او مثلا سمیت کم مارک دی، دا مارکونه په نظر کې نیول سره باید خپل هغه تعداد طبقات جوړیږي یا کورون جوړی باید په نظر کې ونیسي. او بل دا چې چیرې د ګلو یا نورو په خو خښتو د جوړی دغه چیفت دغه دستي ورته وای چې اچي یو بل سره باید میخسي، په دې چې په حالت د زلزله یو بل په اصطلاح کوم افقي دغه هم په اصطلاح مقاومت زیاتی کې نه نړیږي، یعنی دغه دستکیان یو بل سره باید اتمن میخسي د ساختمانی له لحاظه ډیر مطمئن دی. او بل دا چې کوشش وکړي چې په اصطلاح هغه مواد چې استفاده وکړي چې چې هغه معیاري موادی او په اندازه چې هغه انجینر ورته ویلي چې مثلا ریک د سمیت سره څو اندازه ګر دغه کې او کم نو سیخه ګول کم ملي متر دوی بعد د ساختمان کې په پام کې ونیسي.
مننه کاکر صاحب، لې وی د کنه کم وخت تاسو پات شو مېره بنې وکي.
سبا د نادم صاحب د خبرو په تایید سره ځکه چې موږ کلیوالي سیمو کې د خامو موادو زیاتره کورونه جوړیږي، نو د خامو موادو د جوړښت لپاره هم د انجینری نقشه د زلزلې مقاومت نقشه شته دي او انجینر صاحبان کولای شي د هغې څخه استفاده
وکړي.
خو انجینر صاحبانو ته باید داسې وشي که چېرې موږ د تحقیقاتي مرکزو په اساس باندې دې د پاره هغسې نقشې برابر کړو چې دوی وپوهېږي چې کوم منطقه کې څه رقم کور ډیزاین کړي. دا به ډېر اسانه کړي انجینر صاحبانو ته لاره او د کورونو هغه به هم کم شي.
ډېره زیاته مننه د جیولوژیکي خطرونو څېړونکی نجیب کاکړ او د جیولوژي متخصص خلیل احمد نادم.